اسد سمي عباس قدر منو دوستانو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې سبا اختر دی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو یو هم د اوربند یا اورکم په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د اختر په ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د نسکور شوي الوتکې د لویدو په اړه څېړنې دوام لري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداروي د افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په اوسط ډول دوه الوتنې ترسره کړي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. او سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي نامزادې خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخښنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سترې محکمې پرون ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې کبله نن د روژې د مبارک میاشتې دیرشمه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږ کال کوچنی اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. په اکثره هیوادونو کې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي. د افغانستان حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپلو کورونو کې پاتې شي او بهر ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په خبری غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د ځان او خپل عزیزانو روغتیا ته لومړیتوب ورکړي او د اختر په ورځو کې د کورونو کې کینی. د هغه ریپورټونو په اساس چې پرون خبر شول، ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د هغو افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په متوسط ډول دوه پروازونه وکړي. د دې ادارې ویاند علي سینا پرون د مې په 22مه ازادۍ رډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو شرکتونو له وړاندې سره سم به دا پریکړه کوي چې پروازونه څه وخت پایل او په یوال وطن کې څومره مسافر ولېږدول شي.
شرکت کامیر مسافر
ده. موږ مثلا دې ته ګورو چې کامیر په هند کې څومره مسافر لري. هغوی به موږ ته خپل وړاندیز راستوي او موږ به د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه کار کوو. دا سینا په وینا تیرونه له ترکیه، متحده عربی امارات او سعودي عربستان نه تر 1400 زیات افغانان را لېږدول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر 9000 زیات افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. متحده عربی اماراتو له افغانستان سره د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وټنه روغتیایي مواد مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د مې په 22مه ویل چې دا مواد کابل ته ورسېدل. د افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د صحي مرستو د موادو دوهمه جوپه ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه چې کوم روغتیایي مواد ورستول شوي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربی اماراتو د مرستې د موادو په الوتکه کې 150 تن افغانان چې په هغه هیواد کې بند پاتې وو او د بیرته دو مالی توانی نه درلود وړیا کابل تلیګ دول شي. په افغانستان کې د ریپورتونو په اساس د کرونا وایرس مثبت پیښې 9000 ته رسیدلی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی ای مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون د لاهور نه کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر او ته کارکونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوه سیمه غورځېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د شپږ اویا کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې دا ټول په الوتکه کې سپاره کسان دي او که د سیمې خلک هم چې الوتکه یې پر کورونو غورځېدلې پکې شامل دي. دا ویره چې ښایي ډېر خلک مړه او ټپیان وي شته. د پی ای مشر ارشد ملک پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د الوتکې سقوط د سقوط لټلان د څرګند الوتکې ترناستي لند شي با مخ کې پرې داستوګنی پرې وسی مرا کورسیدلې د ریپورتونو په حواله د الوتکې مسافر چې ژوندې پاتې شوی او پروختون کې خبري اعلان سره غږیدلې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې پر دې پیښه خواشینی څرګند کړې دا سعودي ژورنالیست شمال خاشقجی نامزادی خدیجه چنگیز دغه د قاتلانو د بخنې پاړه سخت خبرګون څرګند کړي د جمال خاشقجی زوی صلاح خاشقجی پرون د ویل چې د خپل پلار قاتلانی بخلی جمال خاشقجی د نړۍ په کچه پیشندل شوی خبري یالو هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې چې پاسنادو پسې ورغلی وو وشل شو د هغه زوی صلاح خاشقجی پرون ویل چې د یو کورنۍ د روژې د میاشتې په مناسبت د خاشقجی د قتل په تور نیول شو و ته بخنکی خو خدیجه چنگیز وای چې هیڅوک حق نه لري د جمال خاشقجی قاتلان و بخي هغه له جمال خاشقجی سره باید انصاف وشي په نوم کمپاین هم پیل کړي جمال خاشقجی د سعودي چارواکو له سخت منتقدان و مقالې په واشنگټن پوسټ رسپانه کې خبرې دي نو موله تیر کال روس له هغه چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت بیرته ژوندې روانه ووت د آزاد اروپا او آزادۍ رادیو د مستند فلم جوړونکو لړل چې په بلاروس کې موټر ټکر شو او دریم تن هم په روختون کې ساور کړه لیبو نیموتس وا اتویش کلنه او په سخت حالات کې د بلاروس د پلازمینه منسک په یو روختون کې بستر و د هغه خپلوانو د آزادۍ رادیو ته ویل چې هغه پرون د مې په 22مه په روختون کې مړ شو لیبو نیموتس وا په بلاروس کې له پیژندل شو فلم جوړونکو و نیموتس وا اته ورځې په کوما کې و او بل اخر یې ساور کړه هغه د مستند فلمونو له پروډوسر ولادیمیر میخالوفسکی او د غګل انجینر ماکسیم گاورلین کو سره په بلاروس کې د کرونا وایرس پاړه پر مستند فلم کار کوي ولادیمیر میخایلوفسکی درې دېرش کلن او ماکسیم گاورلین کو شپږویش کلن و دا غوی موټر د مې په 14مه لمنسکا د کور په لاره ټکر شو درې واړو د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو او د امریکا غ ګډ ټلویزیونی خبرونه کرن ټایم ته چې روسی ژبه ده مستند فلم باندې کار کوي د آزادۍ رادیو او آزادۍ اروپا مشر جیمی فلای پرون وویل چې د دې کسانو مړینه د دې ادارې او د غوی د کورنۍ لپاره لوی غم دی او د غوی ځای بدتل لپاره تشوي دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملزادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو وابوري چې د افغانستان ستره محکمه د اعلان لمخې سبا یک شنبه د کوچنی اختر لومړی ورسته په دې موضوع په ریپورت سربېره راوړی ملګر ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر خکیلو خو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې تاو تریخواله بند کړي د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د الوتکې د سکوت په اړه څېړنې کوي په دې موضوع هم ریپورت لرو لودیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو د افغانستان او سیمې په اړه به یو شمېر نور ریپورټونه هم در سره شریک کړو د ګوډا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې خپرېږي د افغانستان د ستره محکمې د اعلان لمخې سبا د کوچنی اختر لومړی ورځ د ستره محکمې پرون د مې په 22مه ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشنه د لیدل شوی او لادې کابل نن د روژې د مبارک میاشتې ډیر شمه ده په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سکل کوچنی اختر د کرونا وبا تر اغیز لاندې دي خو په کابل کې چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې به په دې خار کې بشپړ ګرځبندیز وي او د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي خلک په کورونو کې پاتې شي او دا یو بل کورونو ته لا ورتلو دي ډډه وکړي فرشته جلال سي پری ریپورت لري
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې به کابل ښار قرنټین وي د دې وزارت ویان طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې پولیس به ګرځبندیز په جدیت پلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي
سه روزی د کابل قرنطین است مدیریت های گشت و گذار به شدت کوچنی
اختر درې ورځې به په کابل کې ګرځبندیز وي په ګرځبندیز باندې به په شدت عمل کیږي د موټرو پر تګ راتګ بندیز دی موږ خپل پولیسو ته ویلي چې د وسایطو د تردد مخنیوي وکړي طارق قاریان هم در از ویل چې د اختر پر ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې وي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دي د خپلو دوستانو کورونو ته له تګ راتګ ډډه وکړي. فیروز پرون په خبري غونډه کې پر خلکو ژغ وکړ چې په اختر کې دي خپلې روغتیا ته اولویت ورکړي. خو د میدان ښار یو اوسیدونکي چې کابل ته د میوې د خرڅولو لپاره تللی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلک مجبور دي چې د روزي ګټلو لپاره له کورونو ووځي. هغه ویلي چې څو ورځې قرنطین مراعت کړ او بالاخره مجبور شو چې کابل ته د کار لپاره ولاړ سي.
اختر ته شل شپې یوه میاشت پاتې وې راځو او چې میوه یې نخود ممیز بادام دا شی خرڅو سږکال بیا تقریبا د روزي په 22 باندې موږ راغلي میدان وردګو د ولایت مګر که کورونه هم دلته کابل کې دي په دولت بیلانونه کول چې قرنطین ده یا بازار ته مه راوځئ دوکانونه بند دي دیاتي به موږ هم نه راوتلو بیا اوس مجبوره سو ځکه ټول خلک راوتلي داسې عاید موږ نه لرو چې ګزارم پرې وشي کور کې.
ملګری ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې تر 55% زیات خلک د فقر تر خط لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکرراً خلکو ته خبرداری ورکوي چې که په کورونو کې پاتې نشي د کورونا وبا به انساني ناورین پیښ کړي. د هغو رپورټونو پر اساس چې پرون خپاره سوي ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر نوویل چې نن به د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند پاتې شوي وو خلاصې وي او هغوی کولای شي چې افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو راستنېدل د کرونا ویروس د خپرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. په پاکستان کې نږدې 50,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا نه ده څرګنده چې ننګرهار او کندهار ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره نن پر دواړو پولو څه ډول صحي تدابیر نیول شوي دي.
اخوا په کابل کې سره د دې چې د کرونا وایروس وبا کاروبارونه او د خلکو اقتصاد اغیزمن کړي همدارنګه په روژې میاشت کې پرله پسې خونړیو بریدونو چاودنو او نامنه یو خلک ځپلي بیا هم خلک په یو ډول نه یو ډول اختر ته په چمتووالي بوخت دي. ډیوې نادر سره د کابل ښار کوڅو ته ځو او ګورو چې خلک اختر ته څه چمتووالی لري.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهر ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. دا اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل
سږکال وچه میوه کم اخلم، هغه هم یوازې د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تګ هوډ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر ترڅنګ د قرنطین ورځو کې غریبي او بیکاری هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. سلیمان مزدور کار دی، هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچې میوې اخیستو وس نه لري. د کیک او کلچو او وچې میوو خرڅونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنطین له امله د خلکو ورتګ کم شوی دی. میوه خرڅونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل
موږ فرشاد سکل کې بخښنه ستاسو ده صفر ده طالب سره پیسې نشته دي قرنطینونه دي ورغلا مواد جیک دي لاره بند او نور کول نه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه
بازارونه والا کورونا زپلې دي خلکو اقتصاد ډیر کمزور دی او چې مخکې به 15 کیلو 20 کیلو شای اخیستل وسغه خلک 2 کیلو مال نه اسنه اخیستل او اسنه لري خلک اقتصاد کمزور دي ضعیف دي.
د ښار په بل سنډه کې بیا خیاطان ل خپل کار خوخ کاری او وایي چې سږ کال یې ګراک ډیر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق ل ډیر شکلونو ډیر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
دی اختر کې کاروبار دومره خو کې داسې سم زما کار خو ډیر خو زر جوړې مونږ واخستو ټول غندل شوې دي 15 ورځې شوې ده چې مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپل کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دی د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنطین نه دی مراعت کړی خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کیږي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کړې چې د اختر په ورځو کې دي تاوتریخوالی بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو او افغان حکومت لخوا تر اوسه په اختر کې د اوربند یا اورکم په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي. لا هغه وروسته چې نږدې درې میاشتې مخکې طالبان او امریکا په خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ، د روسي په میاشت کې په افغانستان کې بریدونه، نښتی او جګړې زیاتې شوې چې پکې سلګونه ولسی خلک مړه او ټپیان شول. افغانان په همداسې نام نه شرایطو کې یو بل اختر ته هرکلی وایي. سکال چې پر جګړې سربیره د افغانانو کوچنی اختر د کرونا د وبا خپرېدو او د مخنیوي لپاره اقداماتو هم اغېزمن کړی. ملګرو ملتونو دغلته له ښکېل لوغاړو غوښتي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس د جمعې په ورځ افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، په هغو هیلو کې ورسره شریکه ده چې د اختر له کړکېچ پرته او سوله کې تیر کړي. ډیبور الاینس پر ټولو واک لرونکو ټینګار کړی څو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هر څه چې شونی وي ترسره کړي او د طاعت او زغم د دغو ورځو درناوی وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواوو لخوا لږ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم د جمعې په ورځ د جګړې پر ښکېل خواوو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې د اور بند وکړي. خو هغوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري کوي د کوچني اختر په ورځو کې تر اوسه د اور بند یا اور کم کومه یادونه نه ده کړې. طالبانو چې د روسیې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړل، د اختر په ورځو کې د بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د اختر په ورځو کې د اور کم یا اوربند یادونه پکې نه ده شوې. بلخوا افغان حکومت چې تر دې مخکې پر اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کوه، د طالبانو د وروستیو بریدونو په ثواب کې د دې ډلې پر ضد د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لیدنې پر مهال وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دوی اړ کړل چې له فعال دفاع تاروسي حالت ته راشي. ولسمشر غنی په کابل کې د میندو او ماشومانو پر یو روغتون برید ته په اشارې وویل،
بعد از ولادت شهید میشه، این خاموشی در مقابل ازی گناست.
که څام وسلوالو طالبانو د کابل پر روختون بریډ کلاس لارل رد کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو د ګڼو نورو بریډونو مسولیت منلی. افغان سیاسي څېړونکو خوشحال خلیل وای د طالبانو لخوا د امریکا سره د سولې تر تړون وروسته د تاوتریخوالي دوام حکومت هم اړ کړ چې له دفاعي حالت راووزي او جګړه شدت پیدا کړي.
څنګه دوام یې هغه تعهدات ته چې دوی کړی او چې ور کم به یې هغه باندې عملونه کړو، نه یوازې دا چې دغه مذاکرات وزنډیدل، بلکې برعکس د افغانستان حکومت هم خپلو امنیتي ځواکونو ته د تاروزي حالت ته راوستل.
طالبانو د لومړي او وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کوچني اختر کې له حکومت سره درې ورځې ور بند کړی وو. اوس چې روژه له ګڼو امنیتي پیښو او مرګ ژوبلو سره مله تېره شوه، ګڼ افغانان په اختر کې هیله مندي چې تاوتریخوالی به کم او دواړه لوري به لږ تر لږه د اختر په څو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خو تر اوسه هم افغان حکومت او همي وسلوالو مخالفانو په اختر کې د ورکم یا اوربند په اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا چې جګړه به پر اختر او که اختر به پر جګړې سویره وکړي، دا به د اختر په ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په کچ پورې تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر شتې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، د ایشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف عوامل راسپړلي. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان یو موټی نه دي. لیکوال دوه فرضیې وړاندې کړي. لومړی دا چې دا ډله د طالبانو د مشر او یا بهرنیو ملاتړو لخوا اداره کیږي او له دې لیدلوري د طالبانو اکثریت او اقلیت لوري خپلو کې ارګانیک ارتباط لري. د لیکوال له نظره دویمه فرضیه دا ده چې طالبان په څو ټوټو ویشلي. د خبرونې په باور د طالبانو د بنسټګر او د دې ډلې د پوخانی مشر ملا محمد عمر لمړيني ورسته د نوموړي د ځایناستي پر سر د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د واک پر سر کړکېچ رامنځته شوی. هغه څه چې د لیکوال په باور یې دا ډله په څو برخو ویشلي. په 2015 کال کې د ملا محمد عمر لمړيني ورسته اختر محمد منصور د طالبانو د اصلي یا اکثریت لوري مشر وټاکل شو. د لیکوال په وینا د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکنه له بیلابیلو عکسالعملونو سره مخ شو او د طالبانو یو اقلیت د ملا محمد رسول په مشیره منست شو. د لیکنې په دوام کې ویل شوی د اقتامو خود چې ملا عبدالقیوم زاکر عبدالمنان مولوی محمد یعقوب او شمیر نور طالب مشانو ملا منصور د خپل مشر په توګه نه قبلوه. نیویارک ټایمز رسپانې په ویل کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم له لرې کېدو یو کال وروسته چې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي زورونو د ادعاو له کبله له دندې لرې شو، د فوټبال نړیوال فدراسیون له یوې بلې جدي دوسیې سره مخ دی. د رسپانې په وینا د قضیې د زیان منونکو ورزشکارانو د ساتنې برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي. په لیکنه کې ویل شوی د هغه فوټبالرانو په شمول چې د هایتي د فوټبال په ملي پروګرام کې لوبې کړي یو شمېر خزینه فوټبالرانو او کورنۍ لوړپوړي ورزش چارواکي تورن کړي چې ورزشکاران جنسي اړیکو ته مجبوروي. په لیکنه کې ویل شوی چې د هایتي د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس هم تورنو کسانو کې شامل دي. په هایتي کې چارواکو د دې دوسیې پر څېړنو کار پیل کړی دی. روسکان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سکالي غنمو په زیات شمیر مرزونه کړي او که دولت ورسره همکاري ونه کړي نو زیات زیانونه به وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو شمیر کلو ته تللی او دغه ریپورت چمتو کړي.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز طرف ته د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپل پټیو ته وبور کوي. نورولاج په فرض روجه کې بیل پلاس کې دی او پر مخې خولې را بیږي ډیر پریشان معلومیږي
چې مقصد 15 خوروار غنمه کول دغه سرخی چې وکی یو نیم یو خوروار پکښ کمی
دای وای ځکه پریشان دي چې غنمو یې د جړی او سیاکونک مرزونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وای د بزګری په برخه کې شاوخوا ډیر ښکاله کاری تجربه لري خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ژر مرزه ګوره بلګونه جړی ورسوای ډیر به په برباد رسی بس سیاکونک لري هغه بس په درو وژو کې یو وژي تکتوش صاحب غنم دی خو چې داسې ومږي راس داسې ورته ګوري تک سپین ورږي دی منګر بس چې هلته دی ترشل کړل په خونه کې دی خرمن کړ واده چې ولي یو چور پک شمال میږي داسې میاشت بعد نه پاس دی درکار شي پکې.
د ترینکوټ شار ختیس خواته د میندرودی په سیمه کې دلته په پټوي کې ولاړ غنم د تنول لوري جړسي وي دي او پر پاړو یې هم یو ډول پودر غوندي مایا پرته ده. دا د بزګر راز محمد فصل دی. د ایله حکومت غشتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوغنم ځکه کړل د 15 خوروار غنم به وکي کړي وای مخ چې مرز نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خوروار شپږ خوروار توان به وسخه مخه ورسېږي د مرز په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله زمر سره ځانګړې بایدل چې داسې مرز ته وسینو موږ غواړو چې مثال موسی راسې کومکونه را سره وسی او یا دواوی مثال وس پیدا سي دواوی خلکو ته ورکړل سي چې وو پاشل سي د مرز په خاطر باندې د دواوی ستا چې د مرز پر برابر باندې د واده چې د مرز ورکی خلکو پیدا کړی دی پیدا سوی دی.
د ورزګان د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندیشمن کړی دی او وايي په دې سره به په دغه ولایت کې سرشکال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو خودی اندیشنه لري چې سش کال شای دا حاصل نیمایی ترکشته سي. د ورزګان ترڅنګ کونړ او یلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو هم زیات منفي تاثیر کړي او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که قدمو منبع است. اما شما چی گونه بگویم؟ در بخش امراض آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون این دکترهای خود داره از چنین صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنیم، 6 ولایت تعقیب میکنیم، 34 ولایت تعقیب میکنیم. ما شما رئیس 34
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزګرانو هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخي متخصصینو د روزنی زورک شاپونو پر مهال دوی ته شولې وي نو اوس به د لاس په تڼاکو ګټلې روزي لخلې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشروي چې په کراچۍ کې د الوتکې د سکوت په اړه څېړنې کوي، د پیښې په وخت په الوتکه کې ټول 99 مسافر او کارکونکي سپاره وو. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ایم مشر ارشد ملک پرون ویلي چې الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه. ملک ویلي چې د الوتکې پیلوټ ته ډاډ ورکړ سوی و چې پر میدان راکوزېدلای شي. الوتکې تر کوزېدو لنډه شیبه مخکې سکوت کړی دی. ارشد ملک د ویډیوي پیغام پرون پر ټویټر خپور کړی. غویلی
نهایت دل خراش واقع هوا
دای وړي رپښته البته کې پیلوټ په اخري خبرو کې ویلي چې تخنیکی ستونزه لري. د هوایي کنټرول برخه ورته ویلي چې د کراچي د هوایي ډګر د ځغاستې دواړه لیکي تیار وي چې پرې راکښيني، خو پیلوټ پرې کړکړې و چې تاوشي. موږ پر دې چې ستونزه څه و اولی تاوشه وای دی چېرنې کوو. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت انجینر طاهر حسین چې پرونی د الوتکې سقوط په خپل سترګو لیدلې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي
ایسی نوائز آئی جیسے کوئی چیز رگڑتی ہوئی اوپر سے بہت زور سے گری ہے. جہاز کی جیسی نوائز ہوتی ہے ویسی نوائز نہیں تھی.
اول یو لوی ڈز شو لکه یو چې لاسمان راغوزی دلی وی د الوتکې سقوط ته ورته ژغنو لکه زلزلہ داسې ټکان راغی. د اوبو د یو لوی ټانکر د انفجار په څیر ژغسو. کله چې موږ بام تر وخته ټوله سیمه دود اخیستی و. د افغانستان ولسمشر په پاکستان کې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د پاکستان له ولس سره په دې غمیزه کې ځان او خپل ولس شریک کړي. په پاکستان کې ورستای وار په 2019 میلادي کال کې اسلام آباد ته نږدې یو مسافر لونکي الوتکې سقوط کړی و چې هغه وخت 125 تنه پکې وژل شوي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو زموږه غلا ساده راډیوونه اوري او وسم چینتزو. چین حکومت په تیر دري لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي ودې ته هدف نه دی ټاکلی. د هیواد صدر اعظم پرون د چین د خلکو ملي کانګرس په پرانیست کې ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا له کبله ځپل شوی اقتصادونه په پخو ودرای. په اړه یې اسد الله لودین تفصیل لري.
د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په پرانیستون کې غونډه کې لومړی د دولت د هغې پلان جزئیات واوریدل چې د کورونا وایروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیرته په پښو درولو په هدف جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ د قانون جوړونکو دغه غونډه ته وویل حکومت د کورنیو ناخالص عوایدو د کم تر کمه 3.8% کسر پلان جوړ کړی دی. چین له 1990 زیږدیز کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو هدف ټاکي، خو په تیرو درې لسیزو کې سګ لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي کورونا وبا چین له لویې بې باورۍ سره مخ کړی دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او د ژوند د کچې معیاري کول یې د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زره غړو ته ویلي هیواد له امریکا سره کار کوي چې د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز هوکړې لومړی پړاو عملی کړي. چین چې د نړۍ په کچه دویم ستر اقتصادي قدرت دی، د سږ کال په لومړۍ ربع کې اقتصادي وده د تیر کال همدې مودې پرتله له 6.8% کمښت سره مخ شوې. د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی دا کموالی په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. دغه ویروس چین کې تولید په ټپه درولی او لګښت یې ورو کړی دی. د چین د حکومت د اقتصادي ملاتړ په پلان کې چې صدر اعظم لی اعلان کړ د رغنیزو یا زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره حکومت 526 میلیارد ډالر ځانګړی پور په پام کې نیولی. دا په چین کې پر رغنیزو چارو د تیر کال د لګښت دوه برابره اندازه پیسې دي. د چین د خلکو ملي کانګرس عمومي غونډه چې یو اونۍ وخت نیسي سکل د کورونا وبا له کبله له دوه میاشتې ځنډ وروسته ترسره شوه. وکیلان د بیجینګ په لوی تالار کې جرګه شوي دي او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ماسکونه بند کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي هیواد د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ستراتیژیکې لاسته راوړنې لري. صدر اعظم لی ویلي چین کې لا ویروس له منځه نه دی تللی او حکومت د پراختیايي ودې لپاره لوی کارونه مخته لري. د چین د خلکو ملي کانګرس په پام کې لري چې د هانګ کانګ د حقوقي او امنیتي سیستم په اړه د قانون پر لایحه غور وکړي. دغه لایحه د هانګ کانګ د خپلواکۍ د محدودولو په لور یو ګام بلل شوی. تیر کال د دغه قانون په وړاندې د حکومت مخالفانو اعتراضونه کړي او اټکل دادی چې نوي اعتراضونه به هم وپاروي. هانګ کانګ د بریتانیا یو مستعمره و چې په 1990 کال کې یې کنټرول چین ته وسپارل شو. چین کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس پکې رامنځته شو، تر اوسه نږدې 3000 کسان په دې ویروس اخته شوي او له دې ډلې 4400 کسان مړه شوي. نن جمعه د مې 22 هم په چین کې د کورونا 4 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
د افغانستان ستر محکمې اعلان کړی چې سبا یعنی د یک شنبه ورځ به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دوی وایي چې پرون میاشت نه دلیل شوی او نن د روژې 13 ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده عربی اماراتو څخه پرون د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د مرستو یوه بسته کابل ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په هغه الوتکه کې چې دا مرستې کابل ته انتقال کړي 150 تنه افغانان هم چې په متحده عربی اماراتو کې بند پاتې وو کابل ته انتقال شوي دي. دا پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی مشر وایي چې په کراچۍ کې د مسافروړونکو الوتکې د سکوت په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون له لاهور کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر وته کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوې سیمې راپرسېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د 6 کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې په ټول الوتکه کې سپاره کسان وو که نه. د سیمې خلک چې الوتکه یې په کورونو راغورځېدلې هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر خایي لوړ شي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی نامزاد خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقچی زوی صلاح خاشقچی پرون وویل چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطرې کورنۍ د پلار قاتلینو ته بخنه کوي. جمال خاشقچی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریال وو او د تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وبخې، او په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې چې په اسنادو پسې ورغلی وو ووژل شو. د جمال خاشقجي نامزادی ویلي هیڅوک حق نه لري چې د نوموړي قاتلانو ته بخنه وکړي. او د آزاد اروپا او آزاد رادیو د مستند فلم جوړونکو لډل چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی وو، دریم تن هم په روغتون کې ساور کړه. لیوبو نیموتسوا 13 کلن او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمېنې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزاد رادیو ته وویل چې هغه پرون په روغتون کې مړه شوه. دوستان، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 7 پیلېږي او د ماښام تر 7 پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راخلو. په هلمند کې د شفتالو حاصلات ډیر شوي. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د شفتالو د حاصلاتو زیاتوالی په تیرو 2 کلونو کې ساری نه لري. کروندګر او باغ لرونکي هم د شفتالو په زیاتو حاصلاتو خوشحاله دي، خو د حکومت څخه ځینې غوښتنې لري. کوکنار کې شفتالو د هلمند کروندګر کوم یو ډیر خوښوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد الیاس دایرا کوي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې یو شمیر حاصل ته رسیدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند د کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوې ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو شی علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالوی تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دوغ باغو تولید راوځي او بازار ته ارزه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډیر په مناسب قیمت د دیکان د فار اقتصادي تمامېږي او د لږم ځکه څخه دیکان ډیر آیت فلاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي، چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسلوال مخالفین د دی ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوي ولسوالۍ د عینک د سیمې باغلرونکي احمد چې شفتالو حاصل ته رسېدلي دي، وایي دی هر فصل نږدې 6 لکه پاکستانۍ روپۍ چې د 12 تر 15 زره امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه بلاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10 لکه روپۍ جوړې مانه رس اندازه تقریبا 15 لکه روپۍ د جوړې د شفتالو. دا چې اوس مر څخه سره خراب شي، مر سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی، درختې مر څخه مات شوي دي.
کلونه کېږي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي، خو په ښکارا پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپلو ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نه سینوالی، خود نه دلی اوسیدونکو فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم، 2 متره 3 متره 4 متره خامخا وځي ان شاء الله تباشه خبرده چاو کمزوري ون خبر تاسو خبر مل مرچ کمزوري.
د 2019 میلادي کال په ورستوي کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزه په برخه کې د ملګرو ملتونو د اداري یا یو ان او ډی سی او د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت لامل په شرکې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکو سپینجر محمد اسلام وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
دا چې درخت چې ستا چې 50 زره افغانۍ هم جوړي،
یوه درخت
50 زره افغانۍ خو دا دې وسی ته شوی نه په دې کې بالکل 50 کریټه یوه درخته بکی، 50 کریټ چې دا کې کریټ 2 مانه دی هغه 1000 افغانۍ دی. دا برای بیخی جوړی چی
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري، څو هغه کروندګر نور کښتونو او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښتې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نشي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي اساس کال د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کړلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
لشکرګاشر او جن نور ورسوال
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین وای سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ورسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین غواړي په دې ولایت کې د غزانو یا چرمغزو زیات شمیر باغونه جوړ کړي. دوی وایي د دې ولایت هوا، خاوره او اوبه د غزانو د ودی او حاصل لپاره مناسبه ده. د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس واسي روان کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د غزانو او بیا زرنیلګي کېنول شوی. دا موضوع تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وای په ولایت کې د پیړیو راهیسی د غوزانو ځنګلي نیلګي نالول او تری حاصل خستل دود لري چې خلک تریخه ګټه ترلاسه کوي. د دوی په خبره چې هم دې تجربې ته پکاتو وس غواړي چې په کونړ کې د غوزانو له اصلاح شو نیلګیو باغونه جوړ کړي. کونړ کې د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس انجنیر نجیب الله عادل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په سګنی کال کې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د غوزانو نږدې 10000 نیلګي نال کړي دي.
سکل موږ د دوه پروژو د لارې چې یو د جیف پروژه چې هغه د خاورې او د طبي منابعو په ساتنه کې کار کوي، دا هغه د طریقه موږ تر 50000 پورې نهال شانی کړي دي. خپل د وزارت زراعت د انکشافي بودیجې نه مو تر 10000 پورې نهال شانی کړي دي چې تقریبا تر 10000 پورې زموږ نهال شانی رسیږي. چارمغز تر اوسه پورې زموږ زمنګ ټول شنی دی او یا زرو پوری
د عادل په خبره کوم ولسوالیو کې چې دوی د غوزانو باغونه جوړوي هلته د ځنګل ساتنې او بیا رغونې د پاره شوراګانی جوړی کړی دی ځکه چې د نوموړي په وینا باغونه د خلکو دی او ګټه هم خلکو ته رسیږي حکومت یوازې هڅه کوي چې وهل شوی ځنګلونه بیا احیا کړي او ولسونو ته د ګټې یو منبع پیدا کړي هغه وایي د کونړ د زیاتو ولسوالیو خاوره اوبه او هوا د غوزانو د نیالګیو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره مناسبه ده او دوی هڅه کوي چې کونړ د غوزانو د تولید په یو مهم مرکز بدل کړي مسؤلین وایي د غوزانو باغونه هغو سیمو کې هم جوړوي چې هلته د نخترو او نورو ونو ځنګلونه وهل شوي د دوی په خبره چې د غوزانو نیالګي له یوې خوا زر حاصل ورکوي او له بل پلوه به ورسره وهل شوی ځنګل بیا ورغول شي د کرنې ریاست چارواکي وایي تیر کال په کونړ کې 1500 غوزان شوي وو او سږ کال هیله مند دي چې دغه اندازه له 1400 زیاته شي د دوی په وینا چې په شپږ کالو کې به په یادو ولسوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې 350000 د غوزانو نیالګي کینوي د کونړ اوسیدونکي هم وایي د ولایت په اکثرو ساحو کې یې د غوزانو محلي ونې ښه حاصل ورکوي چې هر کال ترې دوی په زرګونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي او که چیرته ورته اصلاح شوي نیالګي ورکړل شي نو حاصل به یې 2 برابره زیات شي د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر سالارزي ازادي راډیو ته ویل
دا کوم غوزانو بوټو چې تلته کارل شوي دا 2-3 کاله کېږي خو نسبت تر پخوا یې اوس حاصل ډېر شوی دی اسمار ولسوالۍ کې چې کوم دا حاصلات د دې بوټو راټولېږي دا د دې څخه حاصل آباد ته همدان رنګه ننګرهار او کابل ته انتقالېږي او که چیرته دولت نور هم همدې خوا ته توجه وکړي شاید د دې حاصلات نور هم زیات شي او د افغانستان ټول خلک د دې څخه استفاده
رازی خان په اسداباد کې د خوراکي توکو هټۍ لري وایي
د ورځې کې د غوزان نه د غشپک شپګنیم 100 روپۍ خرڅيږي چې خلک غوزان نه لکه او دا د دې او دغه باغې ته دغه وکي د پټو نه د حاصل خکې او دکاندارانو ته ډېره پیدا ده ولکه کوم مالکان دې زموږه غوته ته پیدا ډېره
په کونړ کې په داسې حال کې د زراعت ریاست مسولین د غوزانو د باغونو جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په اکثرو لری پرتو سیمو کې لتیرو څلورو لسیزو د نخترو شنه او خکلي زنګلونه وهل شوی او لا هم د زنګلونو دغه قطه دوام لري چې ورسره د یاد ولایت خکلا هم کمرنګ شوی ده که چیرته په وهل شو ساحو کې د غوزانو نیالګي نال کړی شي ولس او حکومت په ګډه پالنه او ساتنه وکړي نو له یو پلوه به یې سیمه بیرته زرغونه او ښکلی شي او له بل پلوه به د غوزانو د حاصلاتو څخه زیاته ګټه خلکو ته ورسیږي
پل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږي
سونو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري په بلخ کې یو شمېر خلک اړو به بذاته کسانو ته د حکومت د مرستو د ویشلو په اړه شکایت لري دوی وایي حکومت یې مرستې د ځینو ادارو د چارواکو او همدارس په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوي او دوستانه اړیکو په اساس ویشل کیږي کوم کسان چې له فاریاب جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوي دي وایي له دغو مرستو څخه به برخې پاتې دي او په ډېره ناوړه حالت کې ژوند کوي د بلخ اداره د دې ستونزې په تایید سره وایي هڅه کوي حق حق تور وسپاری په موضوع با د مجیب حبیب زی ریپورت وورو ورپسې د ګړی اچار خبرېږي
په بلخ کې یو شمېر خلک په ناعادلانه توګه د حکومتي مرستو د ویش په اړه شکایت لري د نامنۍ له امله له فاریاب جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راکړه شوي کسان وایي چې دغه ولایت کې حکومتي مرستې اړ کسانو ته نه توصیه کیږي د بلخ سیمه ییز حکومت د کووید 19 سره د مبارزې لپاره او همدارس د قرنټین شرایطو د سم پلي کولو په خاطر هر ورځ کابو 1500 کورنوي ته لس ډوډۍ ویشي او همدارس د نورو بنسټونو د مرستو همغږي ترسره کوي بېوزله او نادره کسان وایي چې د امرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او همدارنګه په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوي او دوستانه اړیکو په اساس نامستحق کسانو ته ورکول کیږي په مزار شریف کې د نسیم مهری کمپ اوسیدونکی محمد خالق داسې وایي
مردم په بازار به اثر جنگ او ناامنیو کې
فعلا عامر د سای شهر مزار شریف زندگی میکنم، بسیار با یک زندگی وخیم بسر میبره که امروز دولت از یا هیچ خبری نداره. به حساب یک دوستان خودشان ما حیف و مایز میتونن، اما کمک صورت به افراد بی بزاعت نگرفته.
په ولسی جرګه کې د بلخ استازي هم د یادو اداو په تایید سره وایي چې سیمه ایز حکومت نه یوازې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ضعیف عمل کړی، بلکې بېوزله کسانو ته د مرستو په ویشلو کې هم چارواکي مدیریت نه لري. له بلخ څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازی ګل رحمان همدرد په دې باور دی.
مستحق و بیوزلو خلقو تورسیگی متاسفر حال تا دسی اوکری حاکم دا چاگه کوشش کهوی چه اخپل و نگدو کسان تا ولو که اقتصادی را لحاظ خیموی بیا مغوی تمرست و کمک رسیگی کم کمک چه حکومت باید مستحقین و بیوزلو سرو که متاسفان آره مستحق هم سرد شوه بلکه
په بلخ کې مستحق کسانو ته د حکومتي مرستو د نه ویشلو د شکایتونو سره سره د محلي ادارې چارواکي وایي چې د مرستې د ولایتي او ملي شورا د استازو تر څار لاندې ترسره کیږي. د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې شکایتونه شته خو چارواکي هڅه کوي چې حق حقدار ته ورسوي.
مطابق طرز العمل اعضای شورای ولایتي، اعضای شورای ملي، وکلای مردم در ولسی جرگه هم ناظر مستقیم در این پروسه هست و اونا مستقیما میتونن این پروسه را تحت نظارت کنن و هرگاه تخلف تخطی را که در این روند میبینن شکایت خود را درج کنن.
در پداس حال که در چه پا ولسی جرگه و ولایتی شورا که در خلق استازی وی چه حکومت طول مرست مزار شریف خرد متمرکز کردی، حال در چه پا ولسوالوی که زرگون جنگ زپلی او بیوزل کورانه اولی مرست تا ارتیا لری. مجیب حبیب زی ازدی رادیو بلخ.
دروختیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. هیله ده چې لا کورونا او دا کورونا له وجې لاره منځ شوی او جنجالونو په امان کې وي. هاسیا موازی دي چې د قرنټین له وجې په کورونو کې تاوتریخوالی ډیر شوی. مقصد احتیاط کوي چې د بوټونو، پیالو او جارو له گزارونو څخه خوندي پاتې شي. که خدای مکړه زخمی شي نو روغتون ته تک هم اوس لوی غم دی، یعنی شوله مو وخورئ او پرده مو وکړئ. له دې خبرو چې راتیر شو د خپرونې په پیل کې به مو د ځونډي د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هره خبره کې ښځې ته مشوره یا معلومات ورکړي.
ځز دمې سو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته.
ښه خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډیر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې.
او ډیر لري ولایت دی،
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې د زونډي پلارې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې د ځونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
خا نو څه دی ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی ورلم دوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالی سات شته او په موبایل کې دی هم سات شته.
په کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
دا ښه دی ورلم دولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې یې نه شي.
ښه ځه د خدای په امان.
په مخه دې ښه. داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
قهر لرم و ښځې مومې په عذابه وه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي موري څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چند لپاره واسلین واخلم کنه هغه نور خلاص نه دی.
وای خلا
الی واخلم کډیر
ار څومره چې اخلي وای خلا.
ها خو ګوره چې بیا غل مغل ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو.
زه په اندازې واخلا.
ښه
د څل لپاره
نو ټول راغلي دلته د منکر دي یوازې مور مې نه راغلي.
ټول د څه لپاره راغلي دي؟
ساتي روي د لور کور دی
په سیوی لګا.
چې شي ورته پخه ک
د ما سر ارڅ چې ورته پخوي پخې ک له خو به دی وېستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې 12 بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ما خان دی اته خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساتیر دی موږ ټول ورس کار کوو.
ام دا اوس مې پلار یاد کړې ګوره چې راتلې چې نو کریزې دې یې نه شي پام دی وی چې دلهم نو کریزې راوړې.
هلو هلو شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر ساره نه پری خودم دا په څه بلا واوختم.
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده خو کله بیا دوړي دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کېږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړي چې تاسو یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو. ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نشوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې خ پرېمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلې دي؟
نه ما نه دي لیدلې، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکاریږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چې شي غږیږي؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه همایون هیواد.
مستقیم باندے بکلا روانے گم، آخر کلا بسا میں گم، اس خونا یا ماما شم تا میرا بیے ترا وخایا منزل میں کمالو خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یم مظلوم تا میرا بیے ترا وخایا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا
سو بے بار گوبارم متای زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم